السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې چې کوربه زموږ همکار داود جنبش دی. موضوع هم د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وروستی راپور دی چې په سلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د بشري حقوقو وضعیت ارزولی او ځینې اندېښنې ښودلی. تاسو خبرونه واورئ او که غواړئ چې برخه پکې واخلئ زنګ ورته ووهئ، له میلمنو پوښتنې وکړئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډېدلي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل په کلکو ټکو وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د 500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی درلود. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوخت دي. دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې وویل شول له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوحه کې مخامخ نه دي سره ناست. ده وویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکراتو کې ټول ته معلومه وي د دنیا کې چار چاته مذاکرات کېږي، ولته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پېښېږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډېدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي سره شوې. د دغې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل دولت مرکچان د اجنډا د ځینو مسلو پر سر پر خپل منځیو خبرو بوخت دي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډېدلې، او مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بلورته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنی چارو له وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولی شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلي اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي خوالی د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیره شپه پرې عملیات شوي دي. دوی وایي له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټر له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلي صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیه کموي. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې خو د اساسو جرګې د هغه اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی د ټرمپ د استیضا په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 232 غړیو د 190 په مقابل کې مثبت رایه ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاتون په لمسون تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي لس جمهوری غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضا په پلوي رایه ورکړي. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت هلته پاتې شي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناوی په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل را روان ولسمشر نه د هغه څه د تمول غوښتنه چیرو چې فعالان د بشری حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټ کول ورچا غوښتونکو مټې لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول له خپلو میلمنو سره سپړو او څیړو. دوی دي د افغانستان د بشری حقوقو د یوې خپلواکې ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څانګې مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څیړونکی خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشری حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
مننه. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او د میز ګډونوالو ته، امینه جنجواته او خیبر صاحب ته. زما په اند باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې وه خپله په امریکا کې ځینې داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خواشینوونکې وې، او که هغه د اړخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته پرې باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې ده وکړلو. همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د ده بندیزونه، او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پرېکړه وکړله چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالی ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنګي جرمونه څیړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دغه جرمونه رامنځته شوي وو، چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د ائتلافي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغسې تاسو به لیدلي وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنګي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغه په د خپل هغه سي جزا باندې نه محکوم شوي، کوم چې د قربانیانو غوښتنه وه. خو بیا هم ځنی جزاګانې دوی ته ورکړل شوې وې. هغه هم د ولسمشر ټرمپ په وخت کې دغه مجرمان د ځنی فرمانونو له مخې دغه وبخل شول. نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ټرمپ او دا ما اتي یو څو نمونې وړاندې کړلې. بلکې که موږ تفصیل ته ځو وخت اجازه را نه کړي نو دغه ډېر څه داسې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقونو لپاره یو ناورین بللی وي.
خو پوښتنه مې دا ده چې دغه بلګې چې تاسو یادې کړې ځینې جدي همدي، مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسکر باید یا پوځیان په جنګي جرمونو تورن شوي باید محاکمه شوی د پرې نه ښودل یا یې وبخل. هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي یا مثلا ادارې دي یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه فکر کوم زه هم ډیر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ټرمپ ځنې کړنې کړي دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنوونکي وي، او نه یوازې خوشنوونکي وي ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنګي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د زدو نقیز کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېر حده پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغه دغه اصطلاح ورته استعمال کړی وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړوونکي یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي یا یو بل اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړی ده.
مننه آریان صاحب، تاسو مرکلی وایم. یوه خو داغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغږیدو چې ولسمشر ټرمپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، داغه دوره زر پای ته رسیدي. د بشری حقوقو نړیوال څارډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یوه ونې کې به کار پیلوي ډېری هلې اور پورې تړلې دي، او مثلا ویلي هغه څه چې د دې له نظره د ټرمپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
د له بخښنې خدای په نامه زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې موږ بشر د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم، دا کلمه ورته کارول ده. دوی وظیفه لري چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په بیلګه باندې درمسته شوی د ژورنالیستانو وژل، د بشري حقوقو د څار د غړو وژل، د مدني فعالانو وژل، هغه څه چې وقته افغانستان د پرسته کولای شي څه ویل دي، پر لري دا خپل یو ناورین دی. په کار چې اول لکه د شعار به شعار تر چتر لاندې نه وي، دوی ټول عمر دا شعار ورکړل شي موږ بشری حقوقو ته به موږ به دا مسایل به بررسي کړو، هدا اقل هغه اتهامات چې بعض خلک باندې ورچی وي یو څه بررسي کړو، یو څه دوسیې به څېړو. خو خوشنۍ سره په افغانستان کې دغه مسله هیڅ ونه تړل شو. تاسو وینئ نو چې هغه جنگي ډلې هغه جنگي جنایت کارونه هغه څوک چې لسنه یې خلک په وینو باندې ککړو اکثریت راول، حتی بیلګه داسې چې د افغانستان د بشر د حقوقو بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته چې هغه جنگي جنایتکاران دي، د کمشنر په فایز باندې هم معرفي شوی دي. دا کوم مسله چې ټول سره غونډ کړو وقته دا یو نورین دی، او د دې وظیفه دا ده چې دا به دوسیه وڅېړي هغه څوک چې وقته د بشري حقوقو په ضدیت کې دی خیل دي، او دا د بشري حقوقو ته کول اندي خړي دا کوم محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي.
البته دا آلیانس د افغانستان مسلې باندې لګ روس راځو، فقط اوس غواړم چې دغه پیل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړي چې هغه څه چې ډونالد ترامپ د دې له نظر خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي. زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولای شي یا څه باید وکړي؟
جو بایدن د تصویر نه چې د ډونالد ترامپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکورونه یې کړی دي په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریه کې، دوی یاسې کړنې کړې دي چې وقن هغه د تړلو وړ دي. نور نوې ادارې ته دا پکار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوي دي دا وڅړي، او هدا اقل خپله څېره هغه مقدره څېره چې په روسیا کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دوی اصلي د بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاغه کړي، هدا اقل نړیوال ته ور وښایي چې موږ وقن د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مسلمې مېسته را وکړو. بدون د شکه ډونالډ ټرمپ په دې مسله کې ډېر ښکېل و. تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې روانه ده د مستقیم ته د مستقیم ار لاندې
نه، خو که عادلانه پام ورته وکړو دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا ده ته په میراث پاتې دي.
خداسې یو خبر ده ټول په دې باندې پوهېږو چې د په وخت کې دغه مسله ډېر وسپړېدل او دغه د بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دا خو په دوه کې هېڅ شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کارونه وکړل چې د تمه یې نه وه، د نړیوال سره تمه یې نه وه. داسې یو هېواد نه چې هغه ډیموکراسۍ پلار ځان بولي وو، هدا اقل ډیموکراسۍ هغه د دوی د خونه زیاتره توشیح کېږي، هغه قلابي ده که رښتیا ده. په هر صورت باندې د په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې، په بېلګه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول، خلکو کورو ته ور واچول شول. او دا واقعیت دی چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي. یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغسې دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشول چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې دوی خپل هغه جګړې هغه کارونه به وکړي. یو په داخل په نهایت کې بېګنا خلک، بېوازه خلک، هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه مړه شي.
من آریان صاحب ولې راځي یو ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوې ده څلوېښت کاله کېږي روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم بمبارۍ شوې دي، دولتي ځواکونو هم دا کارونه کړي دي، مخالفینو هم دا کارونه کړي دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغلی. دا بس په همدلته پرېږدو. پوښتنه مې بله له لال صاحب نه ده چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب په نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلېږي را بدلېږي، ولی هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کارو کی، ولی دا رپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوی دی؟
جنبش ته کومګه د امریکا د ژوندې تاریخ چې منګه د عمر سره تیر شوی دی، دته لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او په اختیار کې نه وي، او ډېری هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي جنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حده پورې اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مروج شی دی چې اکثره اختیار چې دی هغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جلسیانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډېر زیات تغیر دی. د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یې، نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رایټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نه کړې دي ښه غوښتنې دي. منګه هم تاییدو، منګه هم ورسره غږ غبرګو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوي دي هغه باید جبران کړي، او نوې راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسي داوا کوي یا د ولسواکۍ داوا کوي هغه تصویر په حقیقي معنی کې نړۍ ته وخایي. کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسي لیکچر ورکړي، نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې په راپور کې شوی دی. نو دوی باید واقعاً د دې داوا کوي چې په نړۍ کې موږ یو لوی قدرت یو او موږ تقریبا نړۍ اداره کوو، نو دوی باید خپل په عمل کې څه وخایي، هغه څه وخایي چې نور د دوی به تقلید وکړي، نور د دوی هغه کوم سپارښتنې یا وړاندیزونه یې هغه ومني. که چېرته په خپله یو څوک ځان نشي اصلاح کولی نو بل ته به د اصلاح څه نصیحت کوي؟ نو تا باندې دوی په وینا او په عمل کې به لوی واټن لیدل کېږي، او دغه واټن دوی ته د له منځه وړلو دپاره یو حتمی امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي. نو ځکه د بشر د حقونو د څار ډلې دغه سپارښتنې دوی ته کړي دي. نو بایدن ته ډېر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه باید په خپله د واکمنۍ په دوره کې سرته ورسوي.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسې یو مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقونو په دغه کلني رپورټ کې هم یادونه شوې ده چې یعنې په تېره بیا ویل شوي دي چې حکومت ونه شوای کړی، یعنې افغان حکومت ونه شوای کړی، هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور، هغه د محاکمې میز ته ودره. یوه قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین موضوع و کرم چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو. په دغسې یو حالت کې چې جنگ سالاران قوي دي او یا د بشري حقونو ناقضین په خپله واکمن دي وسلوال دي، حکومت ته د پړیږو ته نیول کېدلی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت اسان دغه د طالبان سکون اسان د بشري حقوقو د پلی کېدو په خاطر باندې تاسو د بشر حقوق پلی شي، د اقل هغه څوک چې د ورېدلې دي، هغه څوک چې لاس پچاول شوی دی، وایي وژل شوی دی، یا بیا مثلا جنسي تراپی شوی دی، په هر حال باندې د بشر حقوق د سره دوی بر علاوه چې محاکمه نشول دوی لوړو مقامو ته دوی راپورته شول. هغه تاسو وینئ چې هغه نقوی هغه خلک چې خلک لاسونه د خلکو مینو ته کړی وو، دوی چوټه کړی وو، چپلې کړی وو، دوی د خلکو ځمکه غصب کړی وو، دوی د خلکو پر ناموس په شرف په عزت باندې تیری
کړی وو. پوښتنه مې وکړه، پوښتنه مې همدا ده چې کله چې لا دوی همدغسې واکمني په هر ډول چې واکمن شو، وسلې مور سره دي، زورور هم دي، ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره عسکر لاړل، څه پېښه وشوه؟ تاسو هغې نه خبر یاست. کله چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، کېدای شي حکومت پړ وبلل شي، ځکه چې حکومت واک نه لري، دوی به وایي چې موږ نشو کولای قانون پلی کړو.
نو دوی د برلاندې وکړي چې موږ دغه قانون نشي پلی کولای، دغه چې درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي، او ولې نشي کولای؟ حکومت چې به اقتدار ولري، منظم دي، تشکیلات لري، نظامی تشکیلات لري، هر څه کولای شي. اما بعض کړی دي، بعض لسنه دي، حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څېره چې د سمتی ژبنیز او د منطقوي تعلقاتو په اساس باندې چې هغه د محکمې میز سره راکش کړی شي. زه په زغرده ورته وایم د تناد کرام الدین کریم مسله کړه او پورته کړو، دلته داسې په خپله د منځ کې داسې کړی شته چې هغه حمایه کوي، هغه تصریح کوي، یا سمبلوي دروس پیسې ورلېږي، سلای ورلېږلې ده، او خپله د پنجشیر ولایت چې د افغانستان یو برخه ده، د لور د شو ولایتي ولایت ده، هغه رهبري د ولایت د پنجشیر ولایت مستقیما کرام الدین کریم حمایه کوي. هلته داغه مسائل شته دي، دا ډېر ستر بغنونه کې خبرې دي. غاید کرام الدین کریم کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم ده، دا ډېر خلک چې په لکه او خلک وجل دي، دوی کابل خار روان کړي دي، تر اوسه په قدرت کې دي، او د قدرت واګې دوی سره دي، او بعض په خوشنۍ سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نام دي، خبرې هم دي کوي، دیم راس پړي، بعض مسائل دي یادوي. دا ډېره خوشنۍ خبره ده. خبره ده افغان حکومت غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی د عملي اقدام وکړي، عملي ګام دی پورته کړي. یو نفر ته اوسه د بشر حقوقو په تفکر لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوي. دغه تلسم تاریخ وګورو، تلس کالو کې موږ تنه اسدالله سروري محکمه کړلو، اسدالله سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوي نه دي. هغه اسدالله ثبوت نه ود، موږ 24 کال هغه وساتلو، دلاله چې هلته ډېر خلک دي چې په لکهو خلک وجود دي، اما په لوړو مقامو کې دي، دوی نو د دولت افغانستان دولت تقویه کېږي، دوی سلا لري، مهمات لري، دوی پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب، فکر کوي همدغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون له مخې هو، ځکه چې دوی همدې لپاره انتخاب شوي دي، اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پرې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میز ته ونه درول؟
که موږ د شل قلم حکومتونو ته وګورو، نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پریکړې ته لاړ شي، د بن په پریکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید جنگی مجرمانو نه پښتنه وشي او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینوونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې عادي قضایي ارګانونه او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغسې پیښې وڅېړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوي دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبران الدین کې دي، بالاخره ده چې یو وضعیت ته بوځو چې هغه به انارشیزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی. دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوې، البته ډیره نوې نه ده، تکرار شوې ده، ما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپه یې دا هدفي وژنې دي کې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، یا پخواني ناقضین په کې ونډه لري، که دریم لوبغاړي ورته راګټ شوی دی؟
د مال خیال خدای غلی زف د قبل کې وسیګم د محور ټول مسایل کې شایم ټول داس شایب داس لکه خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه دا هدفي وژنه چې تر هغه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل ښار وران کړی دی. زه به بل کوی هم دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی دیده نه ډارېږي چې د محکمې مې سره کش نه شي، او دغه همیشه دوی د مخالفت بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دګزارشان ګزارشات جوړ کړي دي. هغوی سره فقط دغه یو لامل دغه دی. دا هدفي وژنه د فکر نه کوم چې طالبان په دوه کلاس ولري دکل چې طالبان سره فایده نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل ښار کې په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم ترور ډلې لري، دوی ترور کوي، او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوی کې شک نه شته چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي، د ملي امنیت ریاست په دې باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځنه وسول کېږي، د کوم ځنه پیسې اخلي، کوم ځنه او څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز خبر ده که د منظور مې جهادي تنظیمونه دي، حزب اسلامي نور دا په دوه مسله کې ښکېل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړي، طالبان یاد کړي، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلف خبرې کې زما هدف دا و چې وکتل شي چې مثلا دغه څپه چا را پیل کړي، په څه مقصد یې را پیل کړي. البته هغه چې مې پیل کې وویل، تر ټولو لویه سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقونو په سرغړونه ونه کې په سر کې راځي. البته په دې اړه باوریدونکې واورو ملمنو تاسو را سره وسی لوی خبرتیا ورسته شمیرې اعلانوم. اوریدونکې کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع را ته وغږی.
ازادي په سپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ که در سره یې، لطفا شمیرې ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه که زنګ را وهي 0 8225 یا 0999 2350 340 شمیری دی. بهر نه که زنګ راوهی 00240 021 1500 او دغه راز اسکایپ کو کاروي رادیو تکه آزادی زمنګه پته ده. نو اوریدونکو شته اول اوریدونکو به وورو مهرباني وکي ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم جنبو سلام سلام تاسو او پروډوسر سره تم ملمنو ته په دوه لاس سلامونه وایم چې ټول اپ کړلای ما د کلیجن د بغلان ولې
سر لای سه په خیر را لې مهرباني وکي.
والله جنبو سلام زما خپل شخصي او لاند غو نظر ورکې مې هغه پښتو کې مطلب کې وای دی قصابانه کې خویا مردار دی نو دا زموږ افغانستان کې ټول نه راځي دغه سی برامانه یې یاد ودی صاحب نو خړې ورحمې دي
مننه که څام په سوله نغه گیګه خو سوله او جګړه هغه مسائل دي چې بشری حقوقونه یعنی متاثروي جګړه لا خرابوي او هغه زینو کې چې جګړه رواني دي بشری حقوقونه ته ډیر پام نه کیږي. ډیر مننه نظر مراغه پسرلای صاحب کې لګی کې بل اوریدونکو به وورو مهرباني وکړئ
اورې صاحب
اورم ځان ته معرفي کړئ.
وعلیکم السلام ورحمت قبول کے افغانستان کے اسد اللہ سروری محکمہ سے بلکہ ڈیر نور مجرمین ہم پاتے روسان افغانستان تر اتل اگر روسان یوتن مشاور تھا ہم افغانستان تم روسان را وسل اور دبلکلاند ژوند دي خاصول او دا چې په ویل خلک حواله سول پاکستان تهران ته ځینو حوادن تلاړل دا د چا د لاسه وشو دا ساتي د لاسه کچې د تاسو رسان ته بلنه نه ور کړې او انسانان ژوند دي خاصول نه نن په دغه انقلاب نو دا خلاف او تاسو راو دا وصل یو بل خبر دا ده چې دا اوس کوم روس امریکایان افغانستان ته راغلي د دې عاملین هم تاسو سي او د قیامت پر ورځ ان شاء الله زوبر زوبر شو ورکول البته غلو
فکر کوي چې ان لاس ګوندونه نظر مراغه هغه څنګه د امریکایانو د راوستلو مسولین دي
کچې تدوی کلاف غره ادم علی السلام زوی چې کوم وخت یې قتل وکړ هغه بل ډول خپل وجه نو څومره انسانان چې ودرېږي مسلمانان د دغه پرغه کې لا دغه چې هغه د قتل لاره غوښته خو دا اوس چې تر روسان راغلی نه دی او روسان چې دوی راوسته نه دی نو مرکران برغلی نه وو دغه د انقلاب عاملین هغه کسان دي چې روسان ته بلنه ورکړه برالاس افغانستان د تفکن د افغانستان د حکومت اعلان وکړ نو دوی هغه کمرستان هغه خلکان چې ژوندي انسانان په ځمکه کې ښخ کړل اولین ځل باید همدغه محکمه شي او د محکمې مس سره کړل شي راکستل شي کچېر ته راکستل شي انشاءالله چې د الله پاک به د حشر په ورځ باندې همدغه ظالمان همدغه آریان غوندې خلک به د جهنم هغه لوی کندې غورځي ولې چې د افغانستان د
پروگرامونو کې به ژبه سمه کاروو ځکه که تاسې ترخه ژبه وکاروئ بلې هم درته کاروئ نظر مو وایس په سترګو اما ژبه به ښه کاروو. ډېره مننه بل اوریدونکی مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم سلام تاسو ته درام مرمن تاسو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم نوم مت صدې
نو هغه ستاسو نه له هلمند ولایت څخه
په خیر راغلی مهرباني وکي.
دې رمضان دا نظر ورکړم چې مشتاق تاسو ته وکړو تاسو وګورئ چې په دغه دې چې زه اول دا جنګ صاحب مسال دوستو په دغه کې یو څلو
تاسو وایئ چې دوی په خپل تیری کړی دي او د دوی پښتوالی کې چې ساتل کیږي می بشري حقوقونه نشي خوندي کېدل. ډیر زیات مننه او کور ودان ډیر مننه اوریدونکو تاسو خپل نظر وای نه پیغام اریان سپتا سیاس او اریان صاحب مهرباني وکړئ. اریان صاحب یو اوریدونکي ستاسو نه پوښتنه درلوده لطفا ځواب ورته وایئ.
یو خو زه په داګه خبره زه په دې سپېتم کې نړۍ سم سترګې دا وګړولې دي زه دې په پښتنه مدي په دوه جنګ جنات کړ ما راس نه وخت دې د افغانستان خلکو دیموکراتیک نورس د وطن په سقوط کوزه کوچنی الکومه دغه ملګری چې ډېر
دوی اصولي پوښتنه وکړه. دوی ویل چې که کینو ګوندونو خلقیانو او پرچمیانو واک نه وای تر ګوته کړی دا حالت بد نه راتلی. دې ته ځواب وایاست خپل شخصي ونډه که پکې نه یادوئ؟
صحیح خبر خدا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دغه دفتر لاندې کول شروع شوي و. تاسو ولیدل چې دا وژنې هدفي وژنې په کابل ښار کې بلګه مخکې د اوم د ثور نه پیل شوی او دا قبرونه چې ځان ته مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د ثور نه تللي وو. د سردار مدعود خان شهید د حکومت مقابل کې د رپورټر شوی دا خو یو خبره تاریخ ده. اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنا باندې چې تنار یعنی خیبر د دوی په مقابل کې نه دی هغه ناوړه کړنې د رسنیو په مقابل کې د خلکو په مخې رپورټ کړي. نو زه د ورور ته ډېر خوشی نه مې ده په خاطر چې زه په وخت کوچنی وم او شاید باید د ډاکټر نجیب د حکومت په سقوط کې زه کلانه راته کلانه وم.
ډېره مننه آریان صاحب ځواب هم راغی هغوی نیوکه وکړه تاسې ځواب ورته ووایست کور ودان. البته په دغه رپورټ کې چې نن پې غږیږو د پاکستان یادونه هم شوې ده. مختلفې خبرې پکې یادې شوې دي له همدغه ځای نه د پاکستان له اسلام آباد نه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون کې د بشري حقونو د ساتنې څانګې مشره امینه مسعود جنجوه ملګرې شوې ده را سره چې ښه راغلاست ورته وایو. امینه جانې په خیر رالی بحث به مو تر اوسه نه اورېدلی خو موږ په مختلفو خبرو باندې وغږېدلو. د پاکستان کې یوه لویه خبره د خلکو لا درکه کېدل دي چې کورنۍ نه پوهېږي چې دوی باندې څه راغله. دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څه بدلون راغی؟ یعنی لا درکه کېدل همداسې روان و که نه؟
ډېره مننه. زمونږ طرف نه دا دی چې زمونږ ډېر زیات کیسونه کم از کم 2000 چې دي هغه سپریم کورټ کې وا. نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کیسونه بیا کمیشن آف انکوائری کې دا ټرانسفر وکړي. نو اوس کو 2000 کیسونه کمیشن آف انکوائری سره شته. هغه وایي چې 4000 خو موږ ډسپوز آف کړی دي هغه ملاو شوی دي. لیکن رښتیا خبره دا دی چې څوک ملاو هم شوی دي که نه هغه یا انټرنمنٹ سینٹرز کې پاتې شوی دي یا پولیسو دي او کور کې نه دی راغلی هغه رها نه دي شوی. او ډېر زیات خلک داسې بېدرد شوی دي په دې کال کې 2020 کې. زمونږ طرف نه ډیفینس آف ہیومن رائٹس نه طرف نه 55 نه زیات کسان کې کم یو بے دک شوی دی هغوی کیسونه رجسٹر شوی دی. ہائی کورٹونو کې شل کسانو کیسونه موږ داخل کړی دي. نو حالات ډېر زیات خراب دي او دا کارڈ بند شوی دی. دا سٹارٹ شوی دی 9/11 کوم ٹائم کې چې امریکا دلته افغانستان کې پاکستان کې حمله کړی وو په دې ټایم نه دې ټایم شو شل کالو نه زیات شو دا بے درکه کسان او مسلا اپ کشن کې ګرځي او ډېر زیات خراب شوی دی.
په دې بے درکه شو کسانو کې امنه جانې څوک دی؟ قومونو په حساب څوک دی؟ یعنی څوک پکې ډېر لا درکه کېږي؟ سیاسي کسان دي، مذهبي کسان دي، څوک دي ډېر؟
امشتا ځانیو کوون سوشل میډیا کوون سکالرز استاد آی ټی کسان انجینیر ډاکټر هر چا په دې کې پاتې شوی دي. او کے پی کے صوبې نه ټولو نه زیات دي. انسانی حقوق کارکن چی دی پولیٹیکل ورکرز ڈیر زیاد اچت شوی دی ڈیر زیاد کار روان دی پر سندھ کے بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ ڈیر زیاد آغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے وئی کو ڈیر زیاد وئی 19000 لیکن کم یو چې مستند شوی دی هغه هم ډېر زیات دی لیکن هغه سلورم نمبر کې راځي.
یعنی اول نمبر کې خیبر پښتونخوا نه ډېر کسان ورک شوی دی، دویمه کې سندھ او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان. نو ولې فکر کوي چې خیبر پښتونخوا نه ډېر کسان ورک شوی دی؟
پښتونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دی دلته افغانستان راځي او امریکا چې کله ولي او هغوی آپریشن ډیر زیات نورت وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کړي نو هغه دا الزام راځي چې دلته ډیر زیات ملیٹنٹ چرته پاسې راغلي دي او پچھوی دي چرته په دې کې فوج طرف نه او انټیلیجنس ایجنسی طرف نه ډیر زیات آپریشن کیږي تاسو ته خپل معلوم دي چې ضرب ازب اور نمو باندھے ڈیر زیاد آپریشن سوات کے ملاکان کے ڈی آئی خان کے میر علی اور ڈیر زیاد شویری اور ڈیر زیاد خلق دا سے روحانم شویری اگر کورونا برباد شوا اگر سو معلومات رشتیاں نہ ہو اور ثابت اسم نہ رشوے ہو لیکن اس پورے اگر معلومات لانا دشوے اگر اس ہم بے درک دی سوات کے ہر کوٹ نہ سلور سلور پنجا پنجا خلق چیزی اگر روان چیز اگر اچھت دی ایون معشومان ہم اچھت دی بڑا گان ہم اچھت دی اور اس پورے معلومات نہ کی گیا 2009 نہ آپریشن چھوی اور اچھت چھوی اور اس پورے اگر اسم نہ ہوئی کلا اگر انٹرنمنٹ سنٹر کے راضی اگر طرح بیا ملاقات کی گی لیکن زیادہ میجورٹی چلی آگا اس ہم واپس نہ دے راغ لے
ډیر مننه د افغانستان میلمانه را سره دی مسعود امینه جان مسعود جنجو صاحب تاسو را سره وسی تاسو ډیره هی موضوعګان را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک اوچت شوی دی په سواد کې په تیر بیا تاسو د خپل وینا لمخې هر کور نه یو څوک تر څلورو پورې اته ځینې کسان اوچت شوی دی لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې کسان وي هم د دغه لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او هم سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي فکر کوي دی څومره دا موضوع که څام د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لوی ده دا راپورته کړو سر ته راوستله
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقونو وضعیت ته په ډېر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې په مدني فعالانو باندې حملی دي هلته د بیان د ازادۍ مسله ده هلته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډېره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده هلته د بیان د ازادۍ مسله ده هلته په ځینې لګښیو باندې لکه په کوټه کې د ازاره لګښیو په اړوند باندې یا په دې ملک کې په تیر یو کال کې 3000 او 600 د اعدامونو مسله ده او همدغسې جنسي تیری دي ډیرو مسایلو باندې خبرې شوې دي او دغه د تروریزم تقویه کېدلو په دې اړوند باندې هم خبرې شوې دي یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچانو سره او د سندیانو سره بلکې په عموم کې دي ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت دفانه کومې ناخوالې رامنځته شوې دي او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوې دي او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوې دي دا دومره ډېرې دي چې هېڅ شمارې نشته دی د دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو یقینا دغه یو مدني حرکت و یو مدني خوځښت و د خپل حقونو لپاره د مبارزې د عدم تشدد له خپل کړله او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټولې نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی ولې دوی په دې عقیده باندې دي چې تاوتریخوالی دی هیڅ نه مني او د دوی باوجود دی چې د دوی خخه او د سرسړي د معلومه خلکو دفاع نه مړه شوه او وژل شول دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې موږ وژنې او نامعلومه دي دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي او وایي چې د دوی دفاع نه موږ وژل کیږو. یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي او یا دغه وایي ایجنسیو کې چې کوم حالات یا وضعیت دی د دې څو لسیزونه را په دې خوا را روان دی، دا یقینا د بشر د حقونو دپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حالیزل شروع کړی دی، دغه یو ښه تحریک دی چې په جمهوري روایاتو باندې کامل سنبال دی او دوی کولی شي تر کافي حده پورې، لکه د مثال په توګه زه یو مثال اورم، په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کېدلو ولې د دغه تحریک د شروع کېدو نه اوس دا د یو دوه کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې یا په سند کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره پوخا کېدلو هغه تر 80% پورې اوس راښه شوی دی. یعنی دغه د دغه تحریک برکت دی چې دغه حد ته تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي حده پورې د دوی دا غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنت وایي چې زمونږ یو غوښتنه ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او خو حکومت په تور لګی چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده؟
جی ورسره زموږ رابطه شته، هغه پی ټی ایم مشرانو چې دي هغه هم دا مطالبه دي چې دا بې ځایه کسان چې دي دا مخ کرون دي باندې سوزونه دي. نو وایي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈیر اغٹ وائلیشن دی کرا اور انٹرنیشنل قوانین ہم پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے اپنے دا حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے. نو څوک چې بے درک شوی دی هغه بیا پوت شي. نو پی ټی ایم سره زموږ زموږ مظاهره کې هم راځي او د دې کول جایز دي، او د دې لیډر کسان چې دي د دې لیډران هم اوس گرفتار شوي دي چې دا څنګه چې دا متعلق گئی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی ده، دا چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل دغه بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوال هم ځانګړي په نښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څه هم ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس واچ ښه ریکارډ نه درلود، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
انساني حقوق چې دي، انساني کارکنان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډېر زیاد په ګورنمنټ طرف نه چیک اینڈ بیلنس دی فریډم آف شن او داسې چې خپل خیالات کولی چې زمونږ خیالات دی که نه مونږ باندې پریشر راځي چې دا به
او بخی مسعود صاحب. امینه مسعود صاحب ستاسو دا لائن چې دل خراب دی، زمونږ د سټډیو نه به بیرته درته ټلیفون وکړو که تاسو له خپل ځای بدل کی هغه پوری به زه دا پوښتنه د لال صاحب نه وکم. لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نښه شوی دی؟ ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسیون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاده شوې ده چې دوی هم خوندي نه وو. ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقوقو ښه ریکارډ نه لري. فکر کوي په دوی ولې فشار ډیر شوی دی؟
ګورنمنټ
ګوره څنګه په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو، د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې که موږ د شیخ مجیب سرنوشت وګورو په پاکستان کې، بیا د بټو سرنوشت وګورو، او همدغسې وروسته دغه د غفار خان او د خان عبدالولي خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې وو، د هغې سیاسي فعالین که په بلوچستان کې وګورو، اکبر بختي وګورو، نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو دفاع نه ځپل شوي دي، او هغسې ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي. نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کر د سیاسي فعالینو وضعیت چې دی هغه نوی نه دی موږ دپاره، بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو، او موږ د ژوندي تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پوځ او د پوځ نور ایجنسیانې چې دي د هغې دخوا نه ترسره کیږي، او همیشه همدغسې شوي دي. دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتلی څومره چې د پاکستان پوځ په پاکستان باندې خپل واک ساتلی دی، او دا اوس هم که هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي، نو تر شا یې پوځي ځواک چې دی هغه ملګری، پرته د پوځي ځواک نه دوی سیاسي حکومتونه هیڅ نه شي کولای. نو تر هغې پورې چې دلته د استابلیشمنت یا د پوځ کومه خبره چې ده هغه په صحیح معنو کې سیاسي خلکو ته د هغې قدرت انتقال نه وي شوی، او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله را روانه ده، نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود رامنځته شي. البته که د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په دې نورو قومونو کې، پنجابي قوم کې، په سندي قوم کې، په بلوچي کې خو همدغسې خوځښتونه شته، یا په سرحدي قومونو او نور په اقلیتونو کې. تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته هم په دې باندې اشاره شوې ده چې هغې د ډېر تهدید لاندې دي، او په دغه تېر وخت کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو دوی همدغسې تحریکونه نه وي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوځ واک کمزوری کړی نه وي، او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه وي. زما په اند باندې دوی به همیشه د دغسې تهدیدونو لاندې وي، د دغسې ګواښونو سره به مخ وي. هېڅکله به د سیاسي برخه کې دوی ښه بهبود را نه ولي. دغه قوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت او د ولسواکۍ خبره کوي، دا یوازې سمبولیکه بڼه لري.
له بده مرغه د امینه مسعود صاحب لیکه نه وسلېږي، مخکې ډېره روښانه نه وه. اوکی، پوښتنې شته، دوه درې وخت هم لږ پاتې دی، هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو. لال صاحب، یوه موضوع چې په رپورټ کې ځانګړې یاده شوې ده، دا ده چې وایي هیوادونو د کورونا ویروس په پلمه د بشري حقونو ځپنې ته لاس اچولی دی. فکر کوي دا څومره غټه موضوع وه؟ مثلا افغانستان کې کیدای شي په دې پلمه څه شوي وي؟
یو خو داسې و چې هغسې د کورونا یو نړیوال آفت و، وبا وه، او ټول قومونه یې وځپل. ډېر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دې نه محدود پاتې شوي دي. اول خو دا و چې کله خلک کورونو پورې محدود شول، یو خو په خپله باندې د دې سره کورنۍ تاوتریخوالی ډېر زیات شو چې دا په ټوله نړۍ کې و. په افغانستان کې هم دغسې و چې په ځانګړې توګه باندې د ښځو د ماشومانو پر وړاندې باندې دغه تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی و. او بل د حکومتونو دخوا نه چې هغسې د خپلو خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دوه برخو کې، یو په د دوی د صحت په برخه کې، د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسؤلیت چې دوی سرته رسولی وی په هغې کې دوی ناکام راغلي دي. بل د دوی د فقر یا د دوی د بېوزلۍ مسله وه چې ډېرې د نړۍ قومونه، خاص کر درېمې نړۍ هېوادونه چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، دوی ته چې کوم مرستې کېدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپله دوی کولې، هغه په روڼ ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې، او په هغې کې د فساد کچه لوړ حد ته رسېدلې وه چې افغانستان هم د دغې نه یو هېواد و چې دلته هم په دغه کې یو لوی فساد رامنځته شوی و. او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوند باندې د حکومتونو چې د کورونا وضعیت هم مدیریت لري شي پاره کې د نړۍ په کچه باندې بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شول چې خپل ګیز منځ روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل او په هغه د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکول چې دوی په دغه مسولیت کې یا په دغه سپارل شوې دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډیره مننه. لږ وخت پاتې دی امینه مسعود صاحب بیرته را سره په ټلیفون وصله ده. بیا درته ښه راغلاست وایو. پوښتنه اخري دا څو منټه پاتې دي په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسو نه وایي موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه واړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین و هغه بیرته سم کی. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه د هیومن رایټس لپاره به څنګه کالي؟
د هیومن رایټس لپاره خو دا کال و چې ډېر زیات خراب وکړه. تاسو ګورئ څومره کسانو به درد شوي دي, څومره کسانو چې دي هغه عام جیلونو کې هم ډیزاستر کیږي. ما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل ناراضي, پشاور سینٹرل جیل ناراضي, بلوچستان کوئٹہ سینٹرل جیل ناراضي, او کوٹ لکھپت جیل لاہور ناراضي چې هلته ډېر زیات ٹارچر کیږي. او ساحیوال کې جو ہائی سیکورٹی پریزن جوړ شوی دی هغه بالکل گوانتانامو په شان دی. او دلته کې پی کے کې ډېر زیات انٹرنمنٹ سینٹرونه جوړ شوی دی هغه هم ډېر زیات هلته قیدیانو ډېر دي په هزارو کې دي.
زما پوښتنه دا وه چې هیومن رایټس واچ وایي چې 2020 یا 2020 کال چې وو هغه ښه نه وو د بشري حقوقو لپاره. دا تیر څلور کلونه دوی وایي ښه نه وو. 2021 ستاسو له نظره څنګه کال کېدی شي 2021؟
او 2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګورځي. ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي, خپل کمپین خو کوي, لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله چې ټایم راځي اس هم نه پاتې کیږي, اس هم نه ولاړی. نو ما طرف نه خیال دا دی چې دا اکیس هم داسې ګرځي او انساني حقوق په دې کې زیات وایلیشنز وکیږي. اوکې دیانو لپاره هم او مسنګ پرسنز لپاره هم.
ډېره مننه. لار صاحب ستاسو اټکل څه دی, څنګه به دا نوی کال؟
زما په اند باندې یو خو په نړۍ کې د اقتصادي وضعیت چې دی د ټولو هیوادونو هغه مخ په زور باندې روان دی, او بل د کورونا وضعیت هم دغه چې وخیم بنه اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی په دې کې, او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقونو په وضعیت باندې تاثیر کوي, اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي. تر هغې پورې چې دغه دواړه فکتورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لاره نه وي اختیار کړي, زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت به بهبود ورسره پیدا نه کړي. نو همدغسې به یې لکه د تیر په شان باندې, خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسؤلیت دا دی چې د بشر د حقونو دپاره کار وکړي, او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی. که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي, چې امنیت نه ژوند معنا نه لري, او چې ژوند نه بشري حقونه معنا نه لري, نو دا ټول هغه څه دي چې یو بل سره لازم او ملزم دي. باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي, خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي, او دوی یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالي هم د منځه لاړ شي, په ملي یووالي راټول شو, یو سولې ته منګه ورسېږو, یو ښه حکومت منګ ولرو چې باثباته وي, او تلپاتې سوله منګه په وجود کې راولو. تر څو پورې چې موږ خپل لاس په کار شوي نه وو, حکومتونه یا نړیوال دا به زموږ دپاره زموږ په زخمونو باندې ملهم پورې نه کړي. موږ به د یو بل په زخمونو ملهم پورې کوو, موږ به د یو بل ته لاس ورکوو, موږ به د یو بل په ښه باندې راځو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د یو بل حقونو ته احترام ودرنه.
ډېره مننه لال صاحب. له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي. بحث کې ډېرې مسلې دي, بشري حقونه یو پراخ بحث دی. البته بیا به ادامه ورکوو. کورم ودان لال ګل لال صاحب آریان خیبر صاحب او امینه مسعود جنجوا د اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره ملمانه او ټولو ته کور ودانه وایم. دغه راز په کابل کې خپل همکارانو او دلته پراګ کې خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسته. را روان یو ساعت هم په آزادۍ چپو کې خبرونه ده، په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع له ظریف نظر سره تعقیب کوي. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري. زما لخوا د خدای پامان.